کتابونه پریدو ته چمتو دي. خو بیا هم د نوې ستراتیژي په موضوع کې تم کېږي کابل ناتو او یوش میر لویدیزو هیوادونو په افغانستان کې امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي ملاتړ کړی دی. په دې ستراتیژي کې پاکستان د ترهګرو په نازای بلل شوی دی. کابل وای څه چې موږ انتظار کوو واشنگتن هغه ستراتیژي اعلان کړه. په دې اړه احمد شبر د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د کابل کومې غوښتنې په ستراتیژي کې ځای شوې دي. ښاغلي رحیم په ځواب کې وویل
ټول اساسي مسله دا ده چې د افغانستان کرکیچ او شخړې ته باید یوازې د افغانستان داخلي ستونزې په توګه ونه کتل شي، بلکې په سیمه کې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي د هغوی د ښکېلتا موضوع هم په نظر کې ونیول شي، چې دا یو اساسي خبره وه چې دا په نظر کې نیول شوې ده. دویمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت غوښتل چې امریکا په افغانستان کې ښکېله پاتې شي او د دوی مرستې او نظامي حضور تر یو بریده پورې باید دلته واوسیږي تر څو افغانستان د پایدار ثبات لوري ته خپل ګامونه پورته کړي. او درېمه غوښتنه تبن د افغانستان حکومت چې د نظامي برخو ته او امنیتي سکتور ته باید امریکایان مرستې ورکړي او خپل هغه ملاتړ جاري وساتي. نو زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا د افغانستان د حکومت غوښتنو سره سمه یو ستراتیژي ده.
رحیم صاحب، د ولسمشر ټرمپ په خبرو کې د پاکستان په برخه کې ډېر ښکاره خبری شوی دی او د حتی دا خبر هم کړی دی چې دغه اوس چې څنګه وضعیت روان دی دا باید دستي تغییر وکړي. آیا د ډیپلوماسۍ له پلوه دا یو اخطار دی او کنه فکر کوي چې د ټرمپ د خبرو بڼه هم داسې ده چې کله نا کله تر اوسه پورې د ویناوي کړی دی؟
که څه هم ټرمپ یو ځانګړې لهجه او ځانګړی انداز د خبرو لري، خو دا بیګانې خبرې چې وي دا تر ډېره بریده پورې یوازې د ټرمپ خپلې هغه خبرې نه وي لکه د تیر په څیر، بلکې په دې کې د ده د سلاکارانو، د نظامي سلاکارانو، د نظامي برخې رهبري او د ټولو نظریاتو کې شامل وو. او د تر ډېره بریده پورې د خپلې ادارې استازیتوب باندې خبرې کولې، نه هغه خپل ذهن چې دی کله کله په خوله باندې راولي. نو زه فکر کوم چې دا مستقیم اخطار و
که چیرته ستاسو دا خبره راواخلو چې دا پاکستان ته یو ډول اخطار و، نو د پاکستان په دریس کې به بدلون راشي؟
یو څه باید موږ تاسو په یاد ولرو چې پاکستان د دوګونی رول او بیا د هرې خوا د لوبغاړو د لوبولو یو مهارت لري. نو زما ګومان دا دی چې پاکستان به تر ډېره بریده پورې په لنډ مهال کې هڅه وکړي چې داسې ظاهره کې ګوندې دوی د امریکا د کم برخورد چې دی دا جدي اخلي او په دې اړوند جدي مثبت اقدامات کوي، خو په عین حال کې به پاکستان په دې لټه کې وي چې په سیمه کې ځان ته نور ملګري پیدا کړي تر څو د امریکې دغه فشارونه چې اوس ډېر په زغرده او په رڼا توګه باندې په دې باندې واردېږي هغې دپاره ملګري ولټوي. هغې دپاره ملګري ولټوي په دې لړ کې دوی شاید کوشش وکړي چې چینایانو سره، ایرانیانو سره او د روسانو سره دلته توافق ته د رسېدو کوشش وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په کندهار کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي وستایله.
نن یو خاصه ورځ پسل دینه به زمانی قید و شرط نه ای امریکا به د افغانستان ولس سره تل پایه دریږي.
لکه نه هر د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی هم دا شی بر سره د ټلیفون په لیکه د رښتینی صاحب پر ستراتیژي سربیره افغان ولسمشر نورې څه څرګندونه کړې او کندهار ته د څه لپاره تللی؟
نورې صاحب بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. د ولسمشر د وینا دومره برخه د کندهار پر ستونزو وه. البته د کندهار قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته ویناوې وکړې. دوی ولسمشر ته وویل چې د کندهار د برېښنا د اوږدمهالې ستونزې د بندونو د جوړولو او په یو شمېر ادارو په خزو المعارف کې د فساد او ګډوډیو شکایتونه ورته وکړه. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي تورن عبدالخالق ولسمشر ته وویل چې برېښنا د کندهار د خلکو لپاره یو حیاتي مسله ده. د تورن عبدالخالق په وینا کندهار د ابي برېښنا لپاره اوبه او د لمریز برېښنا لپاره په کال کې لس یا یولس میاشتې لمر لري، خو په تېرو پنځلس کلونو کې دغه لوی ښار دوامداره برېښنا نه ده ترلاسه کړې. البته ولسمشر د دا او د نورو په جواب کې وویل چې د کندهار د برېښنا لپاره په مجموع کې څلور سوه شپږ اویا میلیونه ډالر ځانګړي شوي چې ډېر ژر به د وارداتي برېښنا ستونزه حل شي. ولسمشر دغه راز وویل چې د سولر برېښنا جوړولو لپاره به هم هڅې وکړي او د سوداګرو په همکاري به لس میګاواټه برېښنا د کندهار لپاره جوړ کړي. دغه راز د کندهار یو مدني فعال سر احمد صالح د کندهار په یو شمېر ادارو په خاص ډول معرف کې د فساد او نورو ګډوډیو شکایتونه وکړه. ده وویل چې د کندهار د معرف ریاست د کمیشن کاران طالبانو په مرکز بدل شوی.
صادق رښتینی مننه د دغه راپور مفصل البته تفصیل به ورسره راوسته وي، خو فقط دومره راته وایي چې اشرف غنی یوازې په کندهار کې پات کیږي، به تر ګرځي کابل ته که نور زیو ته همزي.
ټاکل شوی دی چې البته نن بیرته ولسمشر مرکز ته ستنسي.
بله مننه، لکن دهار دازه رو خبری آل صادق رشتنه او پا هم دیزر نور دی راپورون و مرکو او مطالب دی خبری دو لپاره وقت نلرو، خود دو اونیس پروگرامون خبری دو تا چم تو دی لمرهی دی خزو لپاره دازه رو زنگره پروگرام و آوره.
نیما نلی دی خزو لپاره دا ازادی رادیو زنگره خبره بنام.
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ.
مې چې زانو نته قربان کو نور نورانو کیا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کو نور نورانو.
د نیمه نړۍ د دیونه په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانی ته ورغلیم او دغلت مې له هغو خزینه انجنیرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخش دي د دغه تاریخي مانی د سټراکچر په برخه کې انده مطالعات شروع کړې. دغه سټراکچري بخښنه موږ مشکلاتونه یې یا ستونزې برطرف کوو.
زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکای بخی نشی کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول انجینیر کانو کار کوي، زه ډیره خوشاله یم په خپل ویار کوم چې شته هم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پای را سره ملوسی.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي، په طویل حبس محکومیږي. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي، دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکومیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که شتاقی پلان در ساحت موجود است. این قسمت این پلان است که قسمت هایی که تخریب شده خشتش به کلام طریقی بایجوش ها اونا قسمت هاست
در پا در لامن معنی که در حقوق خزینه انجینران و در کار جریان ده چی در یادی ودانه در بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو، ډیره افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او د غرشته د خځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي، ډیر ځله د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی، میرمنې لوهدې نشي وتلی. یا ځینې وایي د خځو لپاره په دې برخه کې کار نشته، خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاد رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یې بډله ځوان افغان انجینران د دې هیواد د څو لسیزو مخکې ویجاړې شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال دوه کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وو. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 15 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسیني په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده، دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یک از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه ولوې پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینریانې هم په عملی ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړي پروژه ده چې مېرمنې په کې په عملی ډول کار کوي او صحیح تزي لا تیر یو کال چې دغه پروژه پیل شوې خزینه انجینرانو په کې ډیر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاری چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې خزینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما طرح وه. دغه میرمنې ټولې په خپلې وړتیا او لیاقت دلته مقررې شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او دوه برابره کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري، خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې حق له مو له لومړۍ میرمنې سره هم خبرې کړي. موږ ته یې د هر ډول همکاري وعده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري دارن. ما منتظر همکاریونو هستم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغو ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکي فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصاً خپل مې د سټرکچر څخه د رشتې څخه فارغه شوم او په سټرکچر ډپارټمنټ کې زه فعالیت لرم، یعنی د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش ده د تاریخ ماڼۍ د سټرکچر په برخه کې د مطالعات شروع کړي. د سټرکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یې یاستونې برطرف کوو. دیوانه اجرایی کارونه تروسه شروع سیمی ندی، صرف از در نقشه و شهنه مجدوره و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی و در لخیر سره یو میاسی باد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده. وقتی سی مجرد اغدو در معنی دیر بد حالت، یعنی دیر زینه خراب و دیدلی و وقتی سی بلغنه مشکل شروع که سی نقشیم تا جوروال پدی اغا پا تنکی دیدی پسو پینزه فازه که مجد اخپل اغا کارونه تقسیم کردی سی لمرای فازه دو سی تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینه خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زین سلبونه و دیدلی و سی با دیگه لیریکا و دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خاطه برطرفی که اما دیموش تیم دیره دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او پا دیر کهم حزینه دیخ پا کارونه مخته یورل تروسه.
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې